دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پیو استریو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوټی اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت خپل کړی، خو جمهوري غوښتونکو په سنټ جرګه کې خپل اکثریت ساتلی دی. د دې او ځینو نورو مطالبو تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په اصل کې د څو مهمو خبرونو اثر ټکی د سولې علي شورا د درلنشا مشر اکرام خپلواک له خپلې دندې استعفا وکړه. د غزنی سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمه ایز پولیس د طالبانو په یوه برید کې وژل شوي دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزو د اوارولو په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا د درلنشا مشر اکرام خپلواک له خپلې دندې استعفا وکړه. د سولې علي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا د درلنشا مشر اکرام خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه او د ولسمشر غنی له لوري منظور شوه.
زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې دې لپاره زمینه برابره شي چې افغانستان کې تعدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار دپاره به زمونږ غوښتنه دایي چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکینی خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې ترڅو د مشکلاتو حل لارې وکړي.
نه په بخښنې سره غواړم یو تاسې وکم چې دا د سولې علي شورا د مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ژغ و چې د افغانستان د سولې علي شورا لخوا د په مسکو کې د جوړیدونکي غونډې کې د سولې د علي شورا یو استازی دی او ګډون په پکښې وکړي. بیا هم د شغلي اکرام خپلواک د استعفا خبر ته ورځم چې تر دې دمه د شغلي خپلواک د استعفا لامل څرګند سوی نه دی، خو تر دې وړاندې هم مهمو حکومتي چارواکو د بېلابېلو عواملو د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې علي شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد د نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. د غزنی سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمه ایز پولیس د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو تیر شپه د جاغوري په پشیو سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي. نوري تایید کړی چې د سیمه ایزو پولیسو د قمندان باشي حبیب په شمول 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې وسلوالو یې نه پوستې نیولې او تر 15 ډیر سرتیري یې وژلي دي. تکل سوی چې نن به د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل سي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزې د دایمي حل لارې چارې ولټول سي. زموږ خپل ازادي راډیو ری. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزو د اواري په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلی. نوموړي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته په یوې خبري غونډه کې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبري کړې خبر پاڼه کې هم وویل چې د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز اسلام آباد ته خپل یو ورځنی سفر پر مهال د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل او په یو شمیر مسایل ورسره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې له امریکایي پلاوي سره یې دا خبرې په شفافه فضا کې ترسره شوې. لومړنۍ نارسمي پایلې ښیي چې دیموکراتان به د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې واک په لاس کې واخلي، خو د سنا جرګې واک له جمهوري غوښتونکو سره پاتې سي. خبري رسنیو ویلي چې دیموکراتان د استازو جرګې د کنټرول لپاره څه باندې درویشت اړتیا وړ څوکۍ ګټلې دي. جمهوري غوښتونکو هم د سنا جرګې د کنټرول لپاره فشار راوړی او ویل کېږي چې شایي دوه تر درې دیموکراتان یې مات کړي وي. د امریکا د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې چې سه شنبه د نومبر په شپږمه وسول، د تیرو کلونو په نسبت زیاتو خلکو ګډون کړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر پیغام کې د انتخاباتو وسایل او فوق العاده کامیابي یاد کړه. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو معافیتونه ختم سي، ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورتي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي. اردوغان د سه شنبې په ورځ په انقره کې خبریالانو ته وویل چې دا کارونه د نړۍ د توازن د له منځه وړلو لپاره کېږي او دا چې نه غواړي په امپریالیستي نړۍ کې ژوند وکړي. واشنګټن د دوشنبې په ورځ په ایران بندیزونه له سره پیل کړل. امریکا په مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د اتومي تړونه ووت. ترکیه چې ایران د تیلو یو لوی واردونکی هیواد دی، د هغوی ودونو په ډله کې راغلی چې امریکا یو څه وخت ورکړی څو له ایران د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. ورانه خبرونه کې به اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته وهڅوي.
زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوري او د طالبان لوري سره مذاکرات تکینی خبري وکړي او په دې مشکلاتو باندې توصیف کړي د حل لارې.
د غزنی چارواکي د دې ولایت په جاغوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د برید خبر ورکوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په دې خبرونه کې راپورونه لرو. د غرض په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت خپل کړی، خو جمهوري غوښتونکو په سنا جرګه کې خپل اکثریت ساتلی دی. د ازادي رادیو له پی او استودیو دی غرمنه خبری خبرونه ته مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم. د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وزي اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د سولې د عالي شورا مرستیال او د موسکو په غونډه کې ګډون کوونکی پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د موسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه معلومات ورکړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د موسکو غونډه د روان میلادي کال په سپتمبر کې جوړ شي، خو د ځینو دلایلو له امله دغه غونډه تر اوسه ځنډیدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د سشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ځکه ګډون نه کوي چې د وسلوالو طالبانو استازو ته د یوې ډلې په توګه په دې غونډه کې د بلون د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دغه راز د موسکو غونډې ته د افغانستان یو شمېر سیاستوال مهمې څېرې هم ویل کېږي ور بلل شوې. دا غونډه بل سبا په موسکو کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوی د ګډون په اړه به نور حال د ازادي رادیو د خبریال وصل وصال په رپورټ کې واورو چې همدا شبه د کابل له سړي ورسره د وصال سره مهرباني.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، یو څه جزئیات معلومات تاسو وړاندې کړل. نور معلومات دا دي چې د افغانستان د سولې علي شوراوي د مسکو په ناسته کې به ډیره تمرکز پر دې وي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د دې شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوی مشر حاجي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به له طالب پلاوی وغواړي چې نور په افغانستان کې له جګړې او وینې تویدنې لاس واخلي.
اور نو زمونږ اجندا یا لویه خبره خو دا ده چې د دې لپاره زمينه برابر شي چې افغانستان کې د تیتل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه ده چې موږ لوري او د طالبان لوري سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې توصیف کړي د حل لارې.
دا په تاسو یال کې د چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې پړه د مسکو ناشته د روان المریز میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې پورز د روسیې په قربتوب جوړ شي. په دغه ناشته کې د سولې علي شورا د مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد په مشرۍ یو شپکسیس پلاوه چې په ترکیب کې حبیبه سرابی، عطاو رحمان سلیم، مولوی عبدالخبیر اوچپون او د سولې علي شورا د درنشا دوه غړي شامل دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو په ناسته کې د نه ګډون خبر ورکړی، خو تیره ورځ رویټرز خبری اژانس د یو شمېر روسي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو استازو په دې ناسته کې له ګډون سره موافقه کړې او د مسکو یو شمېر مطرحو افغان سیاستوالو ته هم په دغه غونډه کې بلنه ورکړې ده. ویل کېږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي ته هم په دغه ناسته کې د ګډون ویل شوی دی. بلې خوا د افغانستان د مشران جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله کوي چې دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. نوري صاحب، هیله هم شته په دې اړه او یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه پلاوی چې ځي ګډون کوي دا دومره باصلاحیته پلاوی نه ده، نو ښایي دومره ګټور تمام نشي دغه بهیر د افغانستان د سولې لپاره. نوري صاحب با معلومات هم دوم رول زما سره.
بله، وصل وصل لتاسو نه مننه. د افغانستان سولې د علي شورا د پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي د دوی څرګندونه مو واورېدې. په همدې موضوع کې به هم تم کېږو، لکه څنګه چې مخکې مو وویل د مسکو غونډه ډیره لانج منه شوه. په پام کې و چې دا غونډه په تیر اګست سپتمبر میاشت کې وبخې جوړ شي، خو د ځینو دلایلو له امله دا غونډه تر اوسه پورې ځنډیدلې ده. په دې وروستیو کې هم په دې اړه ډېرې ناندرې پورته شوې وې چې آیا د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ګډون وکړي که ونه کړي. پر همدې موضوع وصال صاحب، تاسو د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ له رئیس حکمت الله اعظمي سره هم مرکه کړې ده. اعظمي په دې باور دی چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي. ښاغلی اعظمي د مسکو د غونډې په غونډه کې د سولې د عالي شورا د پلاوي د ګډون په اړه چې دغه پلاوی به څومره ماثر وي او څه نتیجې به ولري پیل کې وویل.
زه فکر کوم چې دا یو طالبانو ډېر واضح په خپل اعلامیه کې وویل چې دا د سولې مذاکرات نه دي، دا یو کنفرانس دی چې طالبان به خپل دریځ بیا روښانه کړي او دولت نمایندګي څخه به مثلا سولې علي شورا خلک دي. اگر چې دولت وزارت خارجه وایي د افغانستان د دولت په نمایندګي نه دي، دا یو شخصي دعوت دی سولې علي شورا ته او دې څخه معاون اجدین محمد دي. نو زه فکر کوم چې دا غونډه به مثبت نتونه کی نتیجه په سولې کې ونه کی. په څو دلیل یو خدا دی چې دغه د افغان دولت کوم پلاوی چې دا دومره باصلاحیته نه چې طالبانو سره پر سولې باندې مذاکرات باندې خبرې وکړي. یو دومره خبره ده، طالبانو استاد چې راځي هغه د سولې لپاره دی وایي چې نه راځي، نه فقط کانفرنس سره ګډون لپاره او روسیې سره چې وعده کړی ده چې ګډون پکې دی لپاره. اوس زه فکر کوم دغه په سیمه کې دغه دا اجماع جوړ شوی ده چې باید په افغانستان کې سولې لپاره په مشترک ډول کار وشي. او په دې کې زه کریډیټ ورکوم ډاکټر صاحب زلمی خریزاد ته چې دا د روسانو سره تر کوم اندازې چې خبر یم د روسانو سره ځینې مجلسونه سوي دي. ډاکټر صاحب خریزاد مجلسونه کړی دي چې یو تفاهم ته سره رسیدل دي چې افغانان باید په دا مجلس کې.
اعظمي صاحب، کچرته د افغان حکومت لوري یو باصلاحیت پلاوی په دغه ناست کې ګډون کړای و نو تاثیر به د افغانستان د سولې په پروسه سوای
زه فکر کوم چې کوم ګوروس داسې په دولت کې متاسفانه داسې باصلاحیت شخص چې تاغه نمائندګي دی وکولای شي تر اوسه پورې دولت نه دی ټاکلی په خو مثلا مین صاحب چې سیاسي وزارت خارجه حکمت خلیل کرځای چې هغه استفا وکړله و دولت څخه وته هغه به د طالبانو سره په مذاکرات کې د افغانستان د خوا باصلاحیت استازي اوس داسې څوک نه دی پاته چې رئیس جمهور دی پوره په دغه بخش کې باور پر وکولای شي او یادي صلاحیت ورکولای شي ما د ټول شي پلان دا دی ځینې منابع دا وایي چې معصوم سانګزی به د سولې عالي شورا دغه هیات رهبری ته ټاکل کیږي خو فکر کوم دا به یو څه وخت او زما په غالب ګمان باندې چې د سولې کانفرنس په مسکو کې یو ځل وزن دی هم دی وزن دی چې شاید افغان دولت کوشش کړی وای چې د یو واسطې خو هغه ته فکر کوم دا به یو څه وخت نورم دی یو بسلایت پلاوی ته اشد ضرورت دی د افغانستان د طرف نه او همدا رقم د طالبان د طرف نه هم دغه فکر کوم یو ډیر ضروری مسله ده چې دوی باید یو بسلایت ټیم دی کې کته چې د کته دفتر مشر ګورې په هغه کې جنجال نه دی افغانستان ځای باید تبدیل شوی وای مګر تر اوسه پاتې دی زه په دې باور یم چې د طالبان کتر دفتر کې به یو تغییر بیا راځي چې هغه به د مشرتابه تغییر یو خو هغه تغییر او 15 ګونتانه به
اوس چې دغه پلاوی د سولې علي شورا لخوا په مستقل ډول باندې زیل تګډون کوي سنسه باید دوی په کومو مسایلو باندې تمرکز وکړي چې د اقل هغه هیوادونه چې د مسکو په ناسته کې ګډون کوي هغه ته د افغانستان د سولې اهمیت او ارزښت په ډاګه کړي او طالبان هم د توادار کړي چې هغه راشي د سولې خبرو ته او مذاکرات ته کینی او سنسه له جګړې لاس واخلي او قناعت وکړي
زه فکر کوم په دا ټولې وادونه چې په دا کانفرنس کې ګډون کوي د امریکا په شمول باندې دا دوی ټول د افغانستان د سولې اهمیت باندې پوهیږي چې په افغانستان کې سولې په هیبت دا که افغان طالبان دي که دا افغان دولت دی دا په ټولو باندې په دې باندې فکر کوم په دې باندې ډېر واضح پوهیږي چې په افغانستان کې سولې مهمه ده او باید سولې راشي مګر مشکل دا دی چې په هغه جزئیاتو باندې په مهم مسلو باندې بحث دی زه فکر نه کوم چې په هغه موضوع باندې دي په مسکو کې بحث وشي یو ستونزه دا ده چې مثلا مسکو خپل د افغانستان د افغان طالبانو هغه موقف چې کوم دی د هغه طرفدار کی نو کله چې کوربا هیواد یا د دې کانفرنس کوربا د طالبانو د حکومت بیا د موقف حمایت کوي نو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ده یو ډیر ستونزمنه کار دی چې دوی خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني او ادارک
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي چې د په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شپږ کسیز پلاوي د ګډون د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکول بل سبا به مسکو د افغانستان د سولې په اړه د دې غونډې انکوربه ویل کېږي چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې افغانستان رسمن ګډون نه کوي او اوسم نجه صفایي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي د امریکا له هغې پریکړې هرکلی کوي چې ویل یې د چابهار بندر په ایران د بندیزونو نه مستثنا ده د دغې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام پر ځای او د افغانانو په ګټه دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې په ایران د امریکا بندیزونه پلي شوي دي د چابهار بندر نه د افغانستان پورې د اورګاډي لیکه غځول به هم د بندیزونو نه مستثنا وي چې افغانستان ته پرې د خوراکي موادو او درملو لیږد ترسره کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د هند په نړیوال نندارتون کې د افغانستان یو شمیر توکي نندارې ته ایښودل شوي دي د دغه وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې یاد نندارتون د نومبر په 15مه پیل شوی او د همدې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي په دغه نندارتون کې د افغانستان قالینې زعفران تازه او وچې میوې په ځانګړي ډول جلغوزي قیمتي ډبرې او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دا په تاسو حال کې د چتر دی وړاندې د افغانستان د اقتصادي ودی او د افغاني تولیداتو لپاره د بازار موندنې په خاطر په ممبئی ښار کې یو نندارتون جوړ شوی و. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمه بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1590 افغانۍ.
ناجیه صافی بچې اقتصادي خبرونه واوره ولې ازادي رادیو لپی او استودیو د غرمنې خبری خبرونه اوري. او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت ګټلی دی، او جمهوري غوښتونکو هم د سنا جرګه کې خپل اکثریت تر اوسه پورې ساتلی دی. ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دواړو په دې انتخاباتو کې د بری خبره کړې ده. دا موضوع زما همکار رضوان مراد څارلې ده، همداسې به سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د امریکا د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات پرون تر سره شول، البته د افغانستان په وخت تر نا وخت تر نیمې شپې پورې تر اوسه پورې هم نتیجې مکملې نه دي راوتلې، خو لومړنۍ نتیجې خپرې شوې دي. او نتیجې څه وایي؟
مننه نوري صاحب. لکه څرنګه چې تاسو په مقدمه کې ویلې، لومړنۍ او غیر رسمي نتیجې تر اوسه چې مطبوعاتو ته رسیدلې دي د هغې پر اساس باندې ډیموکراټان د کانګرس د استازو په مجلس کې خپل اکثریت ته دوام ورکوي، او نظر پوښتنې او غیر رسمي نتایج ښیي چې 23 څوکۍ دوی ترلاسه کړي دي چې د دوی هغه پوره واک په کانګرس په استازو جرګه باندې قوي کوي. او دغه را جمهوري غوښتونکو بیا
البته مراسب ګمانم چې درویشت حد ټاکل شوی و، چې کچېرې درویشت څوکۍ دوی وګټي اکثریت ترلاسه کوي. له درویشت څوکیو نه دوی ګمانم چې 33 څوکۍ ګټلې
او تر اوسه پورې همدغه د نظر پوښتنو پر اساس مطبوعاتو خبره کړې ده چې تر 33 څوکۍ په کار وي، لیکن اکثریت د دوی په لاس کې دی بیا هم، او دا به وروستۍ نتیج بیا ښیي چې څومره یې ګټلې دي. په سنا مجلس کې جمهوري غوښتونکو خپل یعنی هغه اکثریت ساتلی دی، مخکې هم سنا د جمهوري غوښتونکو په لاس کې وه. او یعنی دا انتخابات د امریکایي رسنیو په وینا دا څرګندونه کوي چې د امریکا خلک څنګه په دې دواړو ګوندونو باندې تقسیم دي، د امریکا د حکومت او د مخالفانو.
بله، له دې مخکې د کانګرس د دواړو خونو کنټرول د جمهوري غوښتونکو په لاس کې و. دا چې ډیموکراتان د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت ګټي او جمهوري غوښتونکي بیا په سنا کې خپل اکثریت ساتي، دا به د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر اقداماتو څومره اغیز وکړي؟
اینه خبره سیاسي کتونکو د امریکا هم کړی، د ولیدو رسنیو هم کړی چې دا به راتلونکي دوه کاله د ولسمشر ترامپ حکومت له ډیرو چیلنجونو سره مخ کړي. ځکه ډیموکراټانو ویلي یو کچېرته دوی د استازو په جرګه کې اکثریت ګټي، نو د 2014 کال په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ د سلاکارانو له لارې د روسیې د مداخلې په اړه لسر نوې تحقیقات پیل کړي، چې هغه په خپله لا د مخې د امریکا ولسمشر ته یو درد سر جوړ کړی دی. دغه راز د ډیموکراټانو نو استازي ننسي پلوسي چې کېده چې د استازو د جرګې مشر او ټاکل شي، هغه ویل دي چې دا به د امریکا لپاره یو نوې ورځ وي، او موږ به د هغه په خبره چې دوی به د هغه تحقیقات چې د ترامپ او دغه د سلاکارانو پاړي کېږي، د هغه یو نوې فیز یا نوې مرحله پیل کړي. یعنی په یو ډول باندې کتون کې بده باور دي چې د امریکا ولسمشر او سپینې ماڼۍ ته به کچیرته کنټرول د استازو د جرګې د ډیموکراټانو په لاس کې وي، نو ستونزې زیاتې.
بله، یو بل شی چې ډېر راڅرګند شوی دی، وایي چې ښځو په بېساري توګه کانګرس ته لار موندلې ده. په دې برخه کې څه ویل شوي؟
هم ښځو نوري صاحب او هم د جمهوري غوښتونکو ډیموکراټانو لخوا دا ویل شوي چې دا ځل په منځمهاله انتخاباتو کې په بساري ډول د خلکو ګډون ډیر زیاتو، یعنی څلوېښت میلیونه امریکایانو دینه مخکې یا د ایمیل یا د کمپیوټر له لارې آنلاین ووټنګ کړی دی، رای ورکړی دی تر دې ورځ نه مخکې. د ښځو په اړه هم د ښځو ګډون زیاتو، هم د ښځو ونډه زیاته وه. په هغې کې بیا دوه د لومړي ځل لپاره دوه مسلمانې ښځې د امریکا کانګرس ته منتخبې شوې دي چې د مینوسوتا ایالت څخه د سومالی ټبره الهام عمر چې هم مسلمانه میرمن ده، او د میشیګن څخه بیا یو فلسطینی چې راشده طالب نومیږي دا کامیابه شوې ده، او دا لومړی ځل دی چې دوه مسلمانې ښځې د امریکا کانګرس ته رسیږي.
بلې، رضوان مراد، له تاسو نه مننه. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو په باب مو واورېدل. ازادي راډیو اوري د دې انتخاباتو په اړه وروستۍ نتیجې به نن خپرې شي، له وروستۍ نتیجو به مو هم خبر شي. خو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت خپل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اورې د غزنی چارواکي د ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د برید او په دې برید په ترڅ کې د دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. له غزنی د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا غزنی دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته تنه محلي پولیسو ته مرګ ژوبله وشته ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د یوې بجې شاوخوا وسلوالو طالبانو د یاد ولسوالۍ د انګوري بازار ته څیرمه د پښیو په سیمه کې د محلي پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي چې درې تنه پولیس یې وژلي او د سیمه ییزو پولیسو د قمندان باشي حبیب په ګډون یې پنځه تنه نور پیان کړی دی. نوري زیاتوي سیمې ته هوایی او ځمکني کومکي ځواکونه رسیدلي او وسلوال له سیمې څخه تښتېدلي دي. نوري وایي دغه جګړه د ورځې په لس بجې پای ته رسېدلې ده. بل لور ته وسلوال طالبان بیا امنیتي سرتیرو ته د وراوښتې ځاني او مالي زیان شمیره زیاته شوي. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل د دوی وسلوالو په دغه برید کې نه پوستې نیولې او تر پنځه ویشت زیات امنیتي سرتیري یې وژلې دي، او یوه اندازه سپک او درنه وسله، مهمات او نظامي لوازم هم په لاس ورغلي دي. د جاغوري انګورو سیمه ګیلان ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده چې د کابل کندهار پر لویه لار پرته ولسوالۍ ده. د غزنی جاغوري ولسوالۍ د غزنی تر ټولو پر امنه ولسوالۍ ده چې د دغه ډول بریدونو راپورونه ډېر لږ ورڅخه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه هم وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز په یو برید کې وو د ملي اردو او شپږ ملي پولیس وژلي وو.
ستاسو له پیغامونو
سید عبدالله افغان د کندهار خصاصر په اړیکې محترم څنګه چې د جهادي ګوندونو په نوم ائتلاف جوړېږي او بیا تر افغانستان یو توره تیاره راولي. البته دا د مجاهدینو ائتلاف نه دی، دا د افغان کوش او د افغان چور د افغان فروش یو ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی، که سید دی، که ملا دی، که پیر دی، که جمهور رئیس زوړ دی، که هر څوک، که اتل دی، که قاتل دی، هر څوک چې په ګډ دی دا موږ نه خوښوو. نو مو په کار دی دیو خلکو دا دېرش کاله امتحان شوي دي. امتحان شوی سړی په کانکور کې نه شي کامیابه کېدلی، هغه دې بالا خپل بستۍ په شا واخلي. دې دي د دوی بودیجې او ذخیرې پر کمېدو شوې. اوس بیا غواړي چې خپل بودیجې او ذخیرې ډکې کړي، خپل جیبونه ډک کړي. افغانان بیا د یو ویر او یو سرې د اور وکندې کې ور وغورځوي. دا د جهاد په نامه باندې ګټې کوي. دا نه جهادیان دي او نه څوک دي، دا وطن کوش ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی هغه ټول دغه دي. وسلام. دا
بلا سلام علیکم زه منصور سٹایلیم د پکتیکا بارمل بارډر څخه در سره تماس کوم. زموږ یو سړک ته چې کومه مومي سړک راغله د بارډر ته دا په جوړې دې وروره خو بس داسې ده کنه چې دلته ځنې ډانګو اکر پاتې دي. هغه کوم غاډې انجینر هغه وایي چې دغه موږ نه ګرځو موږ دغه غواړو د حکومت نه چې بس موږ ته لارې جوړې کړو شبکې راته ولګوي سکولونه راته راشي زموږ دام نه ولسوالي ده کنه. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سپتونکو ماشین کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم هرو مرو درته خبرو په دې هیله چې مسؤل چارواکي هم ستاسو غږونه واوري او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په مندنې او څپو سربیره لوې خاورونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه صافه وازی اوریدل شي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو نیس پروگرام در تخبر و خوص پا افغانستان که در غرمی دولست نیمی بجه که دون کری یو زلبی اپام مکره در یه ساده مهم و خبرون سر لیکنو تا چه فریبا ظاهری ورنده کوی.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې علي شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکو پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې دروان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي. تمه ده د غونډه د نوومبر پر 9 په مسکو کې جوړ شي. د سولې علي شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک خپل دندې استعفا وکړه. د سولې علي شورا وین احسان الله طاهری ازادي رادیو ته ویل چې شغلی اکرم خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه او د ولسمشر غنی له لوري منظور شو. تر دې دمه د شغلی خپلواک د استعفا دلیل معلوم نه دی. د غزنی سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمه ییز پولیس د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د غزنی د والی وین عارف نوري نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د جاغوري په پشایو سیمه کې د محلي پولیسو پر پوسټه بریدونه کړی دي. ټاکل شوی چې نن به د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي څو په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه زیاتو افغان کډوالو د ستونزې د دایمي حل لارې چارې ولټول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزې د اورولو په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. نوموړي دا څرګندونې د سه‌شنبې په ورځ اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته په یو خبري غونډه کې وکړه. لومړنۍ نارسمي پایلې شي چې دیموکراتان به د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې واک په لاس کې واخلي خو د سنا جرګې واک له جمهوري غوښتونکو سره پاتې شي. خبري رسنیو ویلي چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره څه باندې 30 د اړتیا وړ څوکۍ ګټلې دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو معافیتونه ختم شي ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی هماتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د سیګار اداره د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د زینو عملی سو پروژو د کیفیت پر اندیشنه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوه چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په څلور ولسوالیو کې تقریبا 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په روداتو، سرخرود، اچین او مومندرۍ ولسوالیو کې د نظامی عملیاتو او امنیتي پوستو د تلاشۍ په نتیجه کې 120 کیلوګرامه تریاک او 295 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیخه کې پولیسو 14 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې یو قاچاق کوونکی غوښتل له چپرهار ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په غور ولایت کې تر 2 تنه ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د غور والی غلام ناصر خازی په فیروسکو کې د دې موادو د سوزولو پر مهال ازادي رادیو ته ویل دا دوه ټنه نشه یي مواد د تیرو دوو کالو په بهیر کې د نظامی عملیاتو او موټرو د تلاشیو په نتیجه کې نیول شوی ول. په دې نشه یي موادو کې هیروئین، چرس، الکولی مشروبات او کیمیاوي مواد شامل ول. خاغلی خازی ویل د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور شپېته تنه نیول شوي او تر دې وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په غور کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول ډیر شوی دی. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت تر څنګ د معتادینو شمېر هم ډیر شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 15 څوارلس قضیې سپارل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا 15 تورن کسان تېره اونۍ د هیواد په شپږو ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره 30 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرام ډیر چرس، 3548 ټابلیټ قانوني نشئی ګولۍ او 15000 کیلوګرام باندې نیول شوې دي. خغلی موهید وای په تیرونه کې د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا درويش تورن کسان محکوم او مجازات شوې دي.
په مجموعي ډول د نشئی موادو د قاچاقو د 14 جرمي قضیو په تړاو درويش تنه د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې لیاو کال او شپږ میاشتې څخه نیولې بیا تر 13 کلونو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې دا محکوم شوي کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي.
د یادونې وړ ده چې هغه تورن کسان چې په تیره اونۍ کې نیول شوي په دوی کې یو لسو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال ډګر څخه ډیلي او دوبۍ ته هیروئین قاچاق کړي. په جوزجان ولایت کې نږدې یو ټون نشه یي مواد وسوځول شول. د جوزجان والی لطف الله عزیزي رسنۍ ته وویل 25512 کیلوګرامه نشه یي مواد چې له 1391 شمسي کال څخه بیا تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونو نیولي ول د سې شنبې په ورځ وسوځول شول. په دې نیول شویو موادو کې 1540 کیلوګرامه تریاک، 231 کیلوګرامه چرس، 450 کیلوګرامه مورفین، 214 ګرامه شیشه او لسکونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد شامل او په دې تور څو کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او اوس د اونۍ وروستۍ پیښې ته راځو. د تخار ولایت پولیسو د نظامی عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق کوونکی له څه اندازه نشه یي موادو سره ونیو. د تخار امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل دا نظامی عملیات په اشکمش ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد د پولیسو لاسته ورغلل او په دې تړاو یو نفر هم نیولی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دریم ځل دی په تخار ولایت کې هغه قاچاق کوونکی نیول کیږي چې له تخار څخه بدخشان ولایت ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري.
هغه څوک چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي.
د روزګان ولایت یو اوسېدونکي پهلوان په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښي او خوشحاله ژوند لري.
روزبانان ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، دغه نشه تاسو پرېږدوئ.
د دیازپام په نوم د یو ډول نشې درملو په اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
بار بار استعمالی چې د اتو هفتونه کې دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به موتت کیږي.
میراغا وای د ځکه د پډورو په نشو وخت تاسو چې غوښتلې د نشه امتحان کې او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. سیګار اداره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي هغه تاسیسات چې د شو فعالیتونو د ستاینې پروګرام له مخې جوړ سوي کیفیت یې ټیټ دی او ځینې تاسیسات خو تر استفادې مخکې لا ویجاړ سوي دي. سیګار د بیلګې په ډول د تخار پوهنتون د لیلیې تعمیر ته اشاره کوي او وایي چې دا تعمیر په ټیټ کیفیت جوړ سوی دی. ځینې برخې ویجاړې سوي او ځینې وسایل تر استعمال مخکې لاله کار لوېدلې دي. خو د نشه موادو سره د مبارزې وزارت بیا د شو فعالیتونو د ستاینې پروګرام بریالی بولي او زیاتوي چې دا پروژې د مالي خلکو د غوښتنو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره عملي سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
په 2008 میلادي کال کې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام د افغان حکومت په غوښتنه او د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا عینل په مالي مرسته پیل سو چې هدف یې په هغو ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول و چې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی او یا هم بیخي نه کرل کیږي. د سیګار په تازه راپور کې چې په تخار ولایت کې د پوهنتون لپاره د څلورو لیلیو د پروژې په اړه څېړنه کړې راغلی دي چې د ودانۍ ټیټ کیفیت، د برېښنایي سیستم نیمګړتیا، میزونو، څوکیو او نورو وسایلو نشتوالی د دې پروژې له نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د دې پروژې کیفیت د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د لیلیې ودانۍ د ځایي خلکو په غوښتنه جوړې شوې او د استفادې وړ دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل
پروژه‌های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار موثر
زموږ پروژې په ټول افغانستان کې ګټورې او بریالۍ تطبیق شوې دي. په ځانګړې توګه د تخار پروژه چې د دې ولایت په هنتون ته لستونزو او نیمګړتیاو پرته څلور لیلې جوړې شوې او خلک ترې ګټه اخلي. څوکۍ، میزونه او نور وسایل د دې پروژې برخه نه وو، خپل د دولت له امکاناتو څخه اخیستل شوي او د آئین ایل په بودیجه کې شامل نه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام ته 150 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې و چې 130 میلیونه ډالر یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا پر ساختماني پروژو باندې لګول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له 2016 میلادي کال راهیسې د آئینل ادارې لخوا د مالي مرستو د کمیدو خبر ورکوي. خو سیګار بیا د خو فعالیتونو د ستاینې له پروګرام سره د آئینل د مالي مرستې د کموالي علت د نشه یي موادو وزارت د ظرفیت ټیټوالی او د دې وزارت لخوا په نیمګړي ډول د ساختماني پروژو عملي کېدل بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن رئیس هاشم الکوزی وایي چې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام څارنه ښیي چې پروژې په نیمګړي ډول عملي سوي او د بزګرانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي. هغه پروژې خو ګر سره داسې در ډېره ده پورې بېخي نه معلومېږي په سترګوږدي چیرې جوړې کړي دي، صرف د کاغذ پر مخ باندې در ډېره ده پورې دي، تشریفاتي دي، چیرې هغه یو ځای سوي هم هغه کیفیت نه سم، نه تعمیر، نه هغه څه چې ولسونه غواړي، بزګر غواړي، د دوی درد پوښکې د واسي هغه نه دي کړي.
سیګار د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قوانینو د تطبیق له ادارې څخه غوښتي چې که په دې برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي نو د انکشافي پروژو کیفیت ته دې هم په جدي ډول پام وکړي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې که له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کمې شي نو دا مبارزه به ټکنۍ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو په اړه د سیګار د اندېښنو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس روزګار ولایت زو او هلته د یو پخوانی معتاد ژوند حال درکو. پهلوان د روزګار ولایت د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د یو چې شاوخوا لس کاله د هیروینو نشه کړې او هغه مهال یې کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ وه، خو کله چې نشه پرې ایښی اوس یې کورنۍ له ستونزو او جنجالونو څخه خلاصه سوې او خوشحاله ژوند لري. د ده په اړه په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
پهلوان 45 کاله عمر لري او د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د وای چې په خوا د روزګان ولایت په مرکز سرین کوټ کې د یوې امنیتي پوستې قمندان و، په خونوم یادیده او خلکو یې درناوی کاوه، خو کله چې په نشو اخته شو حکومت له وظیفې ګوښه کړ او نږدې ملګرو یې هم یوازې پرېښود. دی وایي چې شاوخوا لس کاله یې د هیروینو نشه کړې ده. هغه مهال د غله او پوډری په نوم یادېده او خپله ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. څرنګه چې دی د خپلوانو لخوا په زور علاج ته اړ ایستل شو نو علاج یې هم ګټه ونه کړه.
ما ښه پوستې درلودې، قرارګاه مې درلوده، په دې خرما کې په دې بلوڅي کې ما ښه وظیفې اجرا کړې دي، مګر اما د دغه عمل په سر سره هېڅ نه وم. تر خرخانې تر کورته لاندې له بجار شپه خانه ورته وایي، په هغه کې مې دوله شپې تېرې کړې، نس بیا راسه پاتې. زما اخ ښي وو بوتلم کندهار ته، کابل کې بوتلم، نس بیا راسه پاتې.
که څه هم د زور علاج پهلوان له نشو څخه را ونه ګرځاوه، خو یوه ورځ له داسې یوې پیښې سره مخ شو چې له نشو سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
د کابل د خوا سره له بدخشان سم یو شی راوړه، په کندهار کې ناست وم. د ماجد سې بیټۍ و غالۍ ماښام ټولې کړې وې، روینیان وړې وې. دا سړي شکنځل کول، کوچنیان په دغه کې د باندې ورته راووتم. دغه شکنځل زما نفس نه واخیستل، بلا مې روینه مې وغورځوله، شر مې وغورځه. ورلم د ایران د سفارت و بغل د چپخانه وه، نه شپې نه ورځې. زه په ځان نه خبر سوی چې یوه یوه کپه ګولۍ راکولې. بالا را سپاته سو، تر ننه مې بیا نه شوق ورته سوی دی او نه د عملیانو سره کښېنستلی یم، نه هم ورسره کښېنم.
پهلوان وایي چې کله له روغتون څخه راستون شوی نو نه یوازې دا چې خپله نشه نه کوي، بلکې خپل څو پخواني معتاد ملګري هم له نشو راګرځولي دي.
دې وطن ته چې راغلم چې زما انډیوالان وه، هغو پرېښوله، یا هغه شنیسو پرېښوله، یا هغه ورک سوه، تر ننه مې نه دیدلي. دا خپل عزم غواړي، خپل عقیده غواړي.
د پهلوان کورنۍ په خواله بېوزلۍ او ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وه، ځکه چې په کور کې بل د کار او ګټې څوک نه درلود. خو اوس چې نشه پرېښي نو کورنۍ هوسا او آرام ژوند لري. د پهلوان مشر زوی لالا چې 16 کاله عمر لري وایي چې کله یې پلار نشه کوله، د کور ټولې چارې د ده پر غاړه وې او ښوونځی هم ځینې پاته وه. خو اوس چې پلار روغ شوی، د بیرته خپلې زده کړې پیل کړې دي. لالا وایي چې اوس په نهم ټولګي کې درس وایي او هر سهار د کلي له نورو ماشومانو سره ښوونځي ته ځي.
پخوا چې به اوس زما پلار چې به پیسې پر خپل رینې په نشه مصرف وي، د کور کارونه ټوله ما کوله. زما سره درس پاتو، زه د پلار د مینځ څخه برخې وم. لکه ما چې پلار نه درلود، زما سره دا رقم و. نشه چې ده پرېښې ده، د کور چارې د دور په غاړه دي. زه خپل درس ته خلاص یم، زموږ ژوند پخوا ډېر ښه شوی دی.
پهلوان چې ډېر عمر یې نشه کړې او له دې عمله یې ډېر کړاوونه ګاللي، اوس دا د ځان وظیفه ګڼي چې نور خلک له نشو راوګرځوي. دی پر ځوانانو غږ کوي چې له خپلو هغو همزولو او انډیوالانو څخه لرې وګرځي چې نشې کوي.
ټول ځوانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، د خدای پار دی، داسې مه کوئ. دغه نشه تاسو پرېږدوئ، لس شپې زما د خبرې دپاره پرېږدوئ چې تاسو په کوم حالات پوهېږئ. نوی سړی ځوانېږي.
روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کیږي او د معتادینو شمیر هم پکې ډیر دی. خو دا چې لږ خلک یې باسواده دي او هلته د عامه پوهاوي ځانګړی پروګرام هم نشته، نو د معتادینو شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خپریږي او اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې پر خپل سر د ډیزپام نومي درملو استعمال څنګه د احتیاط سبب کیږي. طبي ډاکټران وایي چې ډیزپام درمل د خوب او ذهني ارامتیا لپاره کارول کیږي، خو که څوک یې د ډاکټر له مشورې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي نو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې د ډیزپام درملو اوږدمهاله زیانونه څه دي، امیدوار میندو او ماشومانو ته څه زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ډیزپام درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
د ډیزپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډیزپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه جوور خپګان لري. دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي.
په کومو حالاتو کې ولی یو څوک په دې درملو باندې معتاد کېدلی شي؟
دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځو پر او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افتونه کې د دې زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستي پریدي، نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویډاول سندروم ته ویل کیږي. ویډاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرینی دي نو دا بابا دیازپام یا بنزو دیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي دې سره معتاد وي.
دغه کسانو نښې نښانې به څه وي چې هغه دیازپام باندې معتاد وي؟
نښې نښانې د دې په دوه ډوله دي، یوې لنډمهاله دي، یوې اوږدمهاله دي. لنډمهاله داسې دي چې په دې مریض کې سرګنګسي یا ډیزنس منته راځي، دې کې استرتیا یا ټایرنس منته راځي، دې کې د جسمي طاقت کمزوروالی منته راځي، فشار د کته کېدو سبب کیږي، او په اوږدمهالو کې پینک اټیکس یا یو چیز خویره لري بغیر دلیل نه، د عام ځایونه هم ایره لري لکه خاص مارکیټونه، او همدارنګه زړبادوالی، کانګې چې نازیه وومیټنګو ته وي دا پکې منته راځي، همدارنګه دروغجنه خوشحالي یا هلوسینیشن چې ته وي دا په دې کې لیدل کیږي.
دا درمل په کومو طریقو کارول کیږي؟
دا درمل اکثره د خلی لار استعمالیږي، خو په پاسو وخت کې د ناروغ د حالت پورې اړه لري. دا به د وریت یا لګ د لار استعمالیږي، د غوښې یا عضلې لار استعمالیږي، او همدارنګه مقعد یا انس د لارې هم استعمالیږي. دا د ټابلیټ په شکل هم منته راځي چې 5 ملي ګرامه، 2 ملي ګرامه، 10 ملي ګرامه ټابلیټونه بازار کې وړاندې کیږي. البته د ویلیم په نوم راځي، همدارنګه انجکشن یا ویال هم شته پکې.
د دیازپام د اوږدمهاله زیانونو په اړه راته وایس.
په دې کې اوږدمهاله وخت پر ځای کې کنفیوژن منته راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منته راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منته راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. که چې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چې د زیات شي هم نقص، مریض دا سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمی دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منته راځي یا قبضیت منته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتو پاچایي یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه محتل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تمه زیړې منته راځي چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
پر امیدوارو ښځو د دیازپام د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
دا د عصبي سیستم یو دوا ده، نو دا په امیدوارو ښځو کې انډیکیشن یا استتباب نه لري او نه ورکول کیږي، ځکه که چیرته ورکول شي نو دا د مور د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي. پلاسنټا په ساده اصطلاح کې دا تمبلا وایي. او ماشوم ته چې کله تیر شي نو ماشوم د جسمي ودې، ذهني ودې تاخر سبب کیږي، یرشوالي سبب کیږي. او همدارنګه به بعض وخت کې ماشوم کې یو قسم سوی تشکلات منځ راځي چې کله نړۍ ته راشي ولادت کې سوی تشکلات. یو پکې د شونډې سری کېدل، او یو بل دغه فکر راځي چې یعنی تالوی سری هغه چې کله ډوډۍ خوري نو تالو تیزي هغه په خبرو کې په مراسته کې ټول کې مشکلات لري ماشوم. دین علاوه په ماشوم کې هایپر بیلروبینیمیا یا مثلا ولادي زیړب کې منته راځي. ماشوم هایپوترمیا تیزي، یعنی وجود د نارمل حرارت څخه ډېر زیات ښکته زی.
په دزپام درملو باندې د موتات کېدو په اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده، او اوسته خاطرې واردی. 25 کلن میراغا د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی. د په کابل کې مزدوري کوله چې د هیروینو په نشه اخته سو. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله کومې ستونزې ګاللې دي، په دې اړه یې له محمد ایاز سره نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه میراغا یم، 25 کلن یم، کاریګری مې کوله. دا پر دې عمل واوښتلم، داسې واوښتلم چې دوه درې میاشتې مې کار وکړ دلته د خلکو کشوله. بس دغه ته مې وکتل، یو مال تم راس کښېنه دغه کار وکړه، څنګه ښه کار دی که بد دی. مالم پاوډر کش کړه، شیشه مې کش نه کړه. نو دوی ورځې بیا ماتل پکښې وکړ. یو بل ورځ رالم خپل په پیسو مې واخیستله، بیا مې کش کړه. بالا دا غنه بعد مې هر ورځ کشوله تر دای دې شو ورځو پورې او میاشو پورې. بالا چې مې نه کشوله ډېر تکلیف را باندې راتلی، د پښو درد لیدی، د سر تکلیف راتلی، د اثار ده. مجبور اوسم چې همیشه مې دا عمل کوی. دا کار چې زه کوم ماته شی نه پاتېږي. یو پنجایي پاوډر ما کشوله. داسې مشکلات به وو که مشتری مې درلود و، که مې چیرې صاحب کار درلود، هغه سره به مې جنجال کوی، دربدری مې زیاته جوړوله. بیا مې کار نهشو کولی، بالا به پروت هم سم پیدا کوله په ولی غلا مې نه ده پکښې کړی. دا مې خپل په لاس کټل کوی مې ډېر بد حالات. داسې دی چې بالا ګار سره خپل دغه شخصیت په لاس کښې نهسي نیولی. بالا ګار د لاس ځي معنا داسې دی چې هېڅ شي نه پوهېږي، په هېڅ لارې نه پوهېږي چې پر کومه روان یم، څه کار کوم. کار به بد وي ستا په لاس کښې، ته چې وایه ښه دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو، دا دې د ظاهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسې لپاره د پخوا په شان یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اشرف نوم د پولیسو قمندان د شپې لخوا په خپل دفتر کې له یو پولیس سره نشه کوي چې په دې وخت کې د کوټې په کړکۍ کې یو څوک ویني. اشرف او ملګری سخت وارخطا کیږي، سمدلاسه وسله اخلي او له کړکۍ څخه د باندې خوا څاري. په دې وخت کې ګوري چې یو سړی مخ پټ کړی او د کوټې مخ ته ولاړ دی، خو کله چې اشرف ویني نو په منډه تښتي. اشرف په لوړ آواز غږ ورباندې کوي چې ودرېږه، خو هغه نه درېږي. دا چې دا سړی څوک و، ولې د اشرف دفتر مخ ته ولاړ و، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره قومندان، زیب نور پوټر به نه کوو، هم دومره بس دی نو.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، یو څو ورځې ژوند دی، باید په خوشحالۍ یې تېر کړو.
قومندان صاحب، ستا خبره سمه ده، خو داسې نه وي چې زه او ته دلته په نشو اخته یو او دښمن حمله را باندې وکړي.
غم یې مه کوه، زه دښمن په لار هم دلته نشي راتلی. زموږ پر شاوخوا باندې پولیس پایره کوي.
قومندان صاحب، زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څنګه اندېښنه؟
داسې نه وي چې څوک به وویني.
مېلمه اوسه، هېڅوک مو نه ویني، نیمه شپه ده، ټول ویده دي.
قومندان صاحب، کړکۍ ته دې پام وکړه نه.
وایي په کړکۍ کې څه شی و؟ دی و که بالا؟
یو چا په کړکۍ کې راته کتل، زما چې ورته پام شو سمدلاسه ورک شو.
یار اکبره، ته هم لکه د سور لنډي له خپل سوري نه ډارېږي. آرام کېنه، هېڅ هم نشته.
قومندان صاحب،
یو پولیس دا کړکۍ راته کتل، تیاره وه، خو مې نه پېژانده چې څوک و.
قومندان صاحب، ما څو وارې ولیده خو تا ته مې نه ویله. آخر وار مې چې سم ولیده، د پولیسو جامې اغوستې وې.
زه مه وارخطا کېږه، زموږ کوم پولیس مدلته تېرېده او زموږ غږ به یې اورېدلی وي. بیا هم ستا د زړه لپاره به زه یو وار بیا ورته وګورم.
قومندان صاحب، کړکۍ مه خلاصوه، د کړکۍ تر کیږې ورته وګوره.
هاغلی یو څوک د کوټې مخ ته ولاړ دی. کوم یو یې ودرېږه، وای ودرېږه، وله مې ګوره، ونه خوندېږې.
راځه
جنرال صاحب، اجازه ده.
راځه راځه زکیا جانې، په خیر راشي. خیریتو؟
او خیریت دی جنرال صاحب. خبره دا ده چې زموږ کشفي ادارې زموږ د پولیسو په اړه یوه ویډیو راستولې ده.
څنګه ویډیو ده؟ تېره ښکاره که؟
دا ده، تاسې وګورئ. تو درېږه، زه په لپټاپ کښې در ښکاره کړم. دا ده، تاسې وګورئ.
یاره قومندان صاحب، نور پوډر به نه څکوو، ام دمر باز دینو
پنده خبرو پسی ما گرزا یو تو رز جونده باید پا خوشحاله یه تیر کو
ولا دا خو دیره بنا سحنه دا زمون دی پولیس و قماندان چی بودرس کوی نو ولس بسنگو ساتی اینشه موادو دی قاچا خو مخب بسنگو نیسی دیره دی شرم خبره دا
ریختیام دیر دی افسوس دایده
کله چی زمون پولیس خوالا پودرس کوی نو لولو رو خلقو سگیله دا پا دیر دول بمون هز کله دی نشه موادو دی قاچاک مخونو شونی ولی خطا اوس یو کارو که
امرو که جنرال صاحب
دی امنی قماندان تزنگ واه چم دا اوس دا دواره نفر هونی سی او ماته رواسته ای زیم دا نر لکارو گوخه کوم او صبر سره کوم
پا دواره سرگ قماندان صاحب
باید تحقیق زینه وشی که لقاچاک کون پسر راز درلوت خام خواب خبال جزا وینی
ریشی هم جنرال صاحب باید چه جزا وینی
زمون امنیتی داره باید نه آوازی دا چه دینشی مواد پر ضد مبارزه و کی باید امنیتی دارو کار کون که خپل هم از دول نشه و نکی
دا آزادی رادیو در نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان. توکو
شامل کوراس شهادت ورسیده او موږ غوښتل چې دتا هم نوزاتې کو
د حملو قربانیان د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ. azadiradio.com